نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نن إن شاء الله من ده سورة رعد ده آية نمبر 30 نواخلا ده آية نمبر 43 پوری آیتونه کو او د دې سره به الحمدلله زموږ سوره رعد مکمل شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول به موږ لفظي ترجمه کو. کذالک دغشان ارسلناک اولیګلې موږ تو فی امت په دې امت کې قد بشک خلت تیر شوی دی من قبلها د دین مخکی اممون دیر امتونه لتتلو زکا چی تو تلاوتو کری علیهم پا هغوی باندی الذی هغا چی اوحینا وحی کرد مونگ الیک طرف تستا وهم او هغوی یکفرون هغوی کفر کوي یعنی هغوی انکار کوي بالرحمن در رحمان قل وایا هو هغا ربی رب دی زما لا نشتا الها سوک اله په بریکټ کې ولیکئ برحق الا مگر هو هم هغا علیه په هغو باندې توکلتو توکل کړی دی ما مونږ ته به څنګه پته لګي چې په دې کې د ما معنی ده ځکه چې په تا باندې د اخیري ضمه یعنی پیخ چې دی د دې نه پته لګي چې په دې کې به ما وي په دې لفظ کې توکلتو توکل کړی دی ما و الیه او هغو طرف ته متابی واپسی ده زما دلته په با باندې چې کومه کسره ده کوم زیر دی په دې کې هم زما معنی راځي دا اصل کې بی و د با د لاندې کسره وه د دې سره یا وه لیکن هغه یا تی نه غورځېدلې ده هغه محذوف ده دلته نو دا متابی واپسی ده زما ولو او کچری ان یقینا قرآنا و یو قرآن سیرت چی په بریکټ کې ولیکئ چی روانولی شوې بهی د دې په ذریعه الجبال غرونه او یا قطعت شلې دی قطع سوته قاف طاء او عین کټ کولو ته شلېدلو ته قطعت شلېدلې به د دې په ذریعه الارض ځمکه او یا کل ما په بریکټ کې ولیکئ چې کلام کې دی به د دې په ذریعه الموت د مړو سره بلکې لله هم د الله دپاره الامر معامله ده جمیع ټوله افلم آیا ولینا ییأسی مایوسه شول الذین هغه خلق چاچی آمنو ایمان راړو ان کو لو چری یشاء اختل الله الله تعالی لهدا البتا هغو به هدایت ورکړی و الناس خلقو جمیعا طولولا ولا یزالو او همیشه به وي الذین هغه خلق چاچی کفرو کفر کړی دی تصیبهم رسیږي به هغوی ته بما په وجه د هغې چې صنعو هغوی وکړل قارعة سؤافت او یابا تحلو هغرخ کتکیگی قریبا نزده من داریهم ده هغوی کورتا حتی تردیچی یعطیه راشی وعدو وعدا الله الله تعالى إن بشك الله الله تعالى لا يخلف نهر خلاف كوي الميعاد لوعدينا ولقد أو البت بشك استهزئ مزاق شغيدي برسل برسولان پوری من قبلك لدينا مخي فأمليت نمهلت ورکروما دلتا بیا پتا باندې په اخر کې ضمه ده پیخ دی نو د ما معنی پکې راځي للذین هغوی له چا چې کفرو کفر کړی و ثم بیا اخذتهم ونیول ما هغوی فکیف نو څنګه کانه و عقابی سزا زما بیا د بعد لاندې کسره ده زما معنی ده پکې افمن پس آیا کوم په بریکټ کې ولیکئ الله هو هغه قائم قائم دی یعنی نگران دی حفاظت کول واله دی علا با کلی هر نفس نفس باندې بیما سره دا غی چی کسبت هغه ګټلی دی نفس چی دی دا مونس دی دا دی پا وجه کسبت راغلی دی پا تا باندې پا اخیر کی دا سکون چی دی دا مونس دی کسب وایی ګټلو ته بنده چې کله کسب کوي نو هغې سوګټي نو کسبت هغو ګټلي دي وجعلو او جوړ کړي دي هغوی لله د پاره د الله شرکاء شریکان قل وایا سموهم واخلئ نومونه د هغوی ام یا تنبئونه تاسو خبر ورکوئ هغوی له بما د هغه څه چې لا یعلمو نه هغه علم لري فی الارضی پز مککی ام یا بی ظاهرین سر پزاهیره من القول ده خبرینا بل بلکی زینا خیسته کرشو زینت لفظ هم ده دینا ده ده خیسته والی ده پار رازی للذین ده هغوی ده پار چاچی کفرو کفر کرده و مکروهم فریب ده هغوی مکر ده هغوی چال ده هغوی وصدو او هغوی منشول عنی سبیل دلارینا ومن او سوک چی یودلل گمراه کری الله اللہ تعالی فما ننشتا لهو ده هغو ده پارا من هاد سوک هدایت ورکولوالا لهم ده هغوی ده پارا عذاب عذاب ده فی الحیاتی پا جوند کی الدنیا ده دنیا ولعذابو او البته عذاب الاخرتی دا اخرت اشق زیاد سخت دی وما او نشت دی لهم دا غید پارا من الله دا اللان من واق سوک بچکول والا دا دی واق لفظ روت ورده واو قافیا دا تقوه هم دا روت ورده او تقوه هم بچکی دو توائی نو من واق سوك بچك والوالا مثلو مثال الجنة دهاغ جنة التي دكمشي وعدا وعد شويدا المتقون ده متقين سرا تجري بهيجبا من تحتها ده غيد لاندي الانهار نهرنا اكلها ميوه دهاغي دائم هميشة دي وظلها او داغي سوريهم تلك دا عقبا انجام دی الذین ده هغه خلکو چاچی اتقو تقوا اختیار کړه تقوا اختیار کړه و عقبا او انجام الکافرین ده کافرانو النار اور دی والذین او هغه خلق آتیناهم ورکړی دی مونږ هغیلا الکتاب کتاب یفرحون هغوی خوشالیږي بما پاغی باندی انزل نازل کړی شو إليك طرفتستا ومن الأحزاب أو زين دلي دي من هغجي ينكرو إنكار كوي بعضه دا دي دا زينونا يعني فبريكت كيولي كي حكمونو قل ويا إنما بشك أمرتو حكم راكري شغي دي مالا أنشي أعبد زو عبادتو كرم الله دا الله تعالى ولا أونا وشريك زو شريك جوركم به سر داغو إليه طرفت داغو أدعو زرا غوارم زرا بلم زو دعوت وركم وإليه أو طرف تداغو مآبي وبسيد زما وكذلك أو دغشان أنزلناه نازل كرو أنزل نازل كرو نا مون هو دا حكما حكم عربية بعربيكي ولئن أو البتك شري اتبعت اتباع كرتا أهواءهم داغيد خاهشاتو بعدما پس د دینا چی جاءک راغستا طرفتا من العلم د علمنا ما نشتا لکا ستا دپارا من الله د الله د طرفنا من ولی سوک دوست ولا او نه واق سوک بچ کول والا ولقد او البته بېشکه ارسلنا ولیږل مونږ رسلا ځینې رسولان من قبلک ستانه مخکې وجعلنا او جور قلمون لهم داغی دا پارا ازواجا خزی و ذریه او اولاد وما او نا كان و پبریکت کیو لکی ممکن لرسول دا یو رسول دا پارا ان چی یعتی ها غراوری بی آیت سنخا الا مگر بی اذن الله دا اللہ دا اذن سرا لکل اجل دا هر مده دا پارا کتاب یو کتاب دی يمحو خڑوی یعنی لریکوی الله اللہ تعالی ما سچی یشاؤ هغا غاری ویثبتو او هغا ثابت ساتی وعنده اهم دا غصر دی ام الكتاب اصل کتاب و اما او کچری اصل کی دا و ان مانا دا او کچری او دا ما پا کی زیادی دی نورینک مون اخیتاتا بعضا بعضی یعنی زینی الذی هغا دسو چی نعیدهم مون وعده که داغی سرا او یا نتوفینک مونگ وفات کلو تا پنون بانی فتح دا ده معنی دا مونگ توفینک مونگ وفات کلو تا او پا آخر کی چی دا یعنی وفات کرو توفین او بیا کده پا آخر کی مون وفات کرو تا فا انما نبیشکا علیکا ستا پا زیما دی البلاغ رسول و علینا او زمون پا زیما دی الحساب حساب خستل اولم آیا ولینا یرو هغوی اکتل انا بیشکا مون نأتی مون راروانیو الارض زمکیتا ناقصها مون لندودا یعنی مون کمودا من اطرافها دا دیر کنارونا والله او اللہ تعالی یحکم فیصلہ کوی لا معقب نشی سوک رستا کولی لحکمه حکم داغو و هو او هغا سریع زر اخستوالد الحساب حساب وقد او بیشک مکرا چال چلوریو الذین هاغ خلقو سوکچی من قبلهم داغین مخکو فلله نهم دا اللہ دا پارده المکرو تدبیر گورو چه انسان دا پار راشین اغیطا چال ویلی کیگی اغیطا مکر ویلی کیگی لیکن چه دا اللہ دا پار راشین اغیطا پار تدبیر ویلی کیگی المکرو تدبیر جمیعا طول یعلمو هغپو هیگی ما پهاغ سچی تکسیبو گتی کلو هر نفس نفس و سیعلمو او دیر زرب معلومشی ده زر مانا پا کی ده کم زین راغلا پسین بانی چی فتح ده ده مانوی دیر زرب و سیعلمو او دیر زرب معلومشی الکفارو کافیرانو تا لیمن چی ده چا ده پارده عقبا انجام الدار ده کور فبریکت کیولیکای دا آخرت و یقولو اوائی الذین ها خلق چاچی کفرو کفر کرده لستا نیتو مرسلن رسول قل اوایا کفا کافیده بالله الله شهیدن گواه بینی پمینس کی زما دا نون دلاندی کسرا دا پا یا سکون ده دا غیام ما یادوالا پا غبازی که چی یاترین غرزه دلی دا. دلتو گوره؟ نی مطلب دے زما، بینی پمینس کی زما، و بینکم او پمینس کی ستاسو، و من او هاغچی، عندهو و بریکٹ کیولی کے ساتھی دا زان سرا، علم علم الكتاب دا کتاب. الحمدللہ دا دیزے پوری زمونگ ننانے ترجمہ دا، او اس پہ انشاءاللہ مونگ دے آیتونو تفسیر کو. تاس رو باسے سورا راد دا آیت نمبر 30 نواخلا دا 43 پوری، او دا دے سر با الحمدللہ سورا راد مکمل شی. دا نن رس پا آیتونو کی با مونگ پا رسالت باندی دا ایمان روڑو پا بارکی وایو. یوی دا اللہ تعالی سر کفر کول، او یو کفر وی دا آخرت سر کفر کول یعنی آخرت نمانل، او یو کفر وی دا رسالت یعنی رسولان نمانل. دا دین مخ کی مونگویلی و چه هغا کم سیزون دی چه دا غیر سر زرون تسکون ملاوی گی. پا تیر سبق کی مونگویلی و چه هغا کم سیزون دی چه دا غیر سر زرون تسکون ملاوی گی. دا زین خلکو دا خیال وی چه دا میوزیک سر زرون تسکون ملاوی گی. سوک نور سیزون یادوی، لیکن دلتا اللہ تعالی و فرمایل چه دا زر سکون پا بل یو سیز کی هم نشتا، لیکن دا اللہ دا ذکر سر بندتا سکون ملاویگی، زرونتا سکون ملاویگی. دا غشان دا هم او فرمایلی شو چی هغا کم خلق دی چی جنت تبزی، او دا غشان با اللہ تعالی ازواج، ابا او اجداد او ذریات یو ذکری پا جنت کی، او بیا مون دا هغا کارونو پا بارکی اوی چی دا هغی دا کولو سر با خلق جنت تزی. او دا د آیت نمبر 20 نواخلا، د شلم آیت نواخلا، د آیت نمبر 24 پوری چې کوم آیتونه دي، د سلیریشتم آیت پوری، نو دا پوینټس په هغه کې لیست شوی دي. او په آیت 25 کې د هغه خلکو خبره شوی ده چې څوک جهنمی دي. یو طرف ته د جنت والو صفات بیان شوی دي، او بل طرف ته د دوزخ والو خصلتونه بیان شوی دي. او دا شان چې د چا لاری مختلف وي، نو د هغوی انجام به هم مختلف وي. دا هر سمونگ پا تیر سبق کی ویلی دی. او زین خلق اللہ تعالی طرف تا دا واپس کے دو کوشش کوی، نو اللہ تعالی هم بیا هغوی خپل طرف ترا کاگی، او اللہ تعالی بیا هغوی له ہدایت ور کوی. یعنی چی سوک اللہ تعالی تا خپل زان نزدے کوی، نو اللہ تعالی بیا هغوی تا نیغ لارو خیی، سید لارو تو خیی. بیا مونگ دا هم ویلی وو چی تاس لپکار دی چی فائدہ من جوڑ شای، زگ نہ جوڑے گئے چه اغا بے فائدی وی او بے کار وی، بلکه خلکو لا فائده ور کولو والا جوړ شي. هاغه شی پایدار دی، او هاغه باقی پاتې کېدو والا دی. چې داسې خلک ژوندي وي، نو د دوی نه خلکو ته فائده ملاویږي، او چې مړه شي نو صدقه جاریه جوړ شي د نورو دپاره. نو موږ ته خپله جایزه اخیستل دي چې زمانه چا ته فائده رسي او که نه، او چې څه هم علم دی ستاسو سره، نو د هغې په ذریعه تاسو نورو ته فایده ورسوئ. ځکه چې د هر بنده سره څونه څو علم ضرور وي، نو د هغې په ذریعه نورو ته خیر رسوئ، فایده مند جوړ شئ په دې دنیا کې. اوس موږ د سوره رعد د آیه نمبر 30 نه شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كذلك ارسلناك في امه، دا شان مونگ اولی گلی تو پا یو قوم کی. حقا کم قومو چه آغی طرفتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گلی شوی و اہل مکہ طرفتا. قد خلت من قبلیها، بے شکا تیر شوی دا دین مخ کی دیر امتونا. یعنی دا سینا دا چی پاول زل مونگ تو اولی گلی، حسی خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ټول انسانیت تا پار رسول جوړ شوی او را لے گلے شوی دی. لیکن داغو اولنی قوم اہل مکہ و، او داغو نمخ کی هم رسولان را لے گلے شوی دی. اللہ تعالی هغه ولی رو لے گو
لتتلو علیہم،
زکا چی تو تلاوتو کڑے حغیتا. داغو مقصد د دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرات لو چه آغا دا اللہ تعالی پیغام الولی خلکو تا. الَّذی اوحینا الیک، هاگا سو چی مونستا طرف تا وحی کری دا، نو هاگا تو خلکو تا اورا سوا. زکا چی رسولان دا اللہ دا انسانانو پا منس کی یو کنیکشن وی. اللہ تعالی دا رسولانو پا ذریعا دا خپلو بندیانو سر کلام کوی، الله تعالی پر رسول باندې وحی نازل کړي او رسولان هغه وحی بیا هم هغه شان خلقو ته رسوي as it is څنګه چې په هغه باندې نازل شوی وي. وهم یکفرون برحمن او هغوی د رحمان نه انکار کوي. اوس د رحمان خبره ولې دلته راغلی ده؟ خاص طور ځکه چې الله خو هغوی منو لیکن د هغوی د رحمان سره مسله وه. هغوی وی چې مونږ رحمان نه منو. ابن جریر روایت کړی دی د مجاهد نه چې د صلح حدیبیه په موقع باندې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاهده لیکلې وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معاهدې د پاسه بسم الله الرحمن الرحیم لیکلې وو. نو هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې الرحمن ملکه چې دا رحمان سو دی چې مونږ بسمک الله هم مالکو. قریش مکه سوی چې مونږ بسمک الله هم مالکو. نو بیا الله تعالی دا آیت نازل کړو او مونږ ویلي وو چې په دې سورت کې ځینې آیتونه مدني دي، هسې خدا مکی سورت دی، ټیک ده؟ نو هغوی رحمان نه منو او انکار یې کوو د رحمان نه. او دلته الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایه چې ته به دوی ته لولې خو دوی انکار کوي یا هر څه چې کوي. قل ووایا، تو ضرور دوی ته ووایا، هو ربی لا اله الا هو، تو ووایا چې هغه زما رب دی، نشته بل اله. په بریکټ کې ولیکه برحق مگر هغه. علیه توکلت و الیه متاب، زما توکل زما یقین په هغو باندې دی او هغو طرف ته زما واپسی ده. دا څلور هغه نقطې دي چې دا په یو داعي کې وي. داعي پېژنئ که نه؟ څوک چې چاله د دین دعوت ورکوي، څوک چې چاته تبلیغ کوي. دا د دعوت ورکولو نقطې دي ځکه چې الله تعالی خپل نبی ته وفرمایل چې ته ووایا اولنۍ نقطه دا وه هو ربی هغه زما رب دی، لا اله الا هو نشته څوک اله مگر هغه، علیه توکلتو ما توکل کړی دی په هغو باندې، و الیه متاب او هغو طرف ته زما واپسی ده. وهو ربی په هو ربی کې څه دی؟ چې زما رب الله دی. په لا اله الا الله کې څه دی؟ دا د شرک نفی ده، د شرک نه انکار کول دي چې تر څو پورې چا د شرک نه نفی نه وي کړي نو تر هغې پورې توحید مکمل نه وي. کلمه شروع کیږي څنګه؟ لا اله الا هو. اوله مونږ د ټولو الهانو نه نفی وکړو، انکار وکړو چې بل اله شته دی نه. نو دا کلمه ده لا اله الا هو. او بیا دې علیه توکلتو په هغو باندې ما توکل کړی دی. ګورې د الله کلام مونږ ته دا خبره ښیي چې اعتماد به په خپل ځان باندې نه کوئ چې دا هر څه زه کوم، زه ډېره قابله یم، ما له ډېر هر څه راځي، بلکې اسلام مونږ ته ښیي چې اعتماد به په الله باندې کوئ، توکل به په الله باندې کوئ. خود اعتمادی نه بلکې او په نورو خلکو باندې یقین نه بلکې په الله باندې اعتماد، په هغو باندې یقین. او چې کله د یو انسان په الله باندې یقین وي، اعتماد وي، نو هغه بیا د ټولو انسانانو نه لا پروا شي، بې نیازه شي. که چېرې زموږ بروسه په بل باندې وي نو بیا خو به مونږ د هغو د خوشحالولو کوشش کوو، یعنې د بل انسان. لیکن که زموږ یقین په الله وي نو بیا به مونږ خپل کار کوو. توکل یو داسې صفت دی. د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په جنت کې به ځینې قومونه داخلیږي چې د هغوی نرم مزاجي او په توکل کې به د مرغو په شان وي. اولنې صفت به څه وي؟ هغوی به نرم مزاجه وي، په خپلو ځانونو کې نرمي پیدا کړي. دویم صفت څه دی؟ توکل. توکل د مرغو په شان. مرغۍ سهر وختي د الله د توکل سره الوزي د لوږي په حالت کې او ډکه خیټه واپس راشي کور ته خپلې جالی ته. په الله یقین وي چې هغه به مونږ له خوراک راکوي. دا غوی سره سټوریج نه وی چې پاغي کې خوراک جمع کوي فریج ور سره نه وی او ګوره مرغۍ چې وی نو هغه کوشش کوي داسې نه کوي چې په جاله کې کینی چې الله براله دلته خوراک راریږي هغوی اوزی هغوی الوزی هغوی تلاش کوي بیا هغوی ته خوراک ملاویږي لیکن توکل په الله وی نو هغه کسان به د مرغو په شان توکل کوي دا روایت په مسلم کې ده او زما واپسی هغه طرف ته ده یعنی لا ملجا ولا منجا چې بل څوک ملجا نشته دی چې بل څوک ملجا شته دی نه بل داسې ځای شته دی نه چې هغې طرف ته زولاړ شم چې چا ته دا پته وي چې زما واپسي الله تعالی طرف ته ده نو هغه بیا د خلکو نه بې نیازه شي لا پروا شي او پر روان آیت کې کفارو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مطالبه کړی دي چې مونږ ته معجزې وخیا مونږ مخکې ویلي هم دي چې کفار مکه به وخت په وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د معجزو مطالبه کوله چې ته مونږ ته معجزې ولې نه ښیې ولو ان قرآنا او کچری دا قرآن سیرت به الجبال کچری د دې په ذریعه غرونه روانې دی شوې چلې دی شوې او قطعت به الارض او یا شلې دی د دې سره ځمکه کچری د دې قرآن سره غرونه چلې دی یا ځمکه شلې دی او کلم به الموتا یا چې کلام کې دی د دې په ذریعه د مړو سره د دې څخه پوری دا کلمه چې ده نو دا جمله چې ده نو انکمپلیټ ده یعنی نامکمله ده لکه مو خلک چې وایو چې کومه ته نوکری میلاو شوه نو بیا ډاټ 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 یعنی بیا تاسو سوچ کوئ چې صبح کیږي یعنی مخکې سونه دي لیکلې شوي لیکن دا هغې نه بنده بیا خپله معنی اخیستی شي چې بیا خو به مونږ د لوږې نه مړه شو نو دغه شان دلته د موتا نه پس خبره نامکمله پاتې شوه او دا خبرې په لوستونکي باندې پرېښوده چې هغه خپل ذهن استعمال کړي چې بیا به څه کیږي اوله مونږ د دې بیکګراوند ګورو مفسرینو لیکلي دي چې د کعبې شاته مشرکین مکه ناست وو هلته ابو جهل هم وو عبدالله بن ابي امیه هم وو هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم را وغوښتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی ابن ابي اميه ویل کچری تو غاړي چې مونږ په تا باندې ایمان راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل نو د مکه دا غرونه لری لری بوزه یعنی دا د خپل زینه او خوځوا چې زمونږ د پاره د مکه ارته شي دا مکه زمونږ د پاره ډیره تنگ ده ځکه چې مکه یو وادي وه هلته خو ټول غرونه وو او زمونږ د پاره په ځمکه کې چینې او دریابونه جوړ کړه چې مونږ په ځمکه باندې فصلونه وکرو او باغونه ولګوو ستا خو دومره اوچته مرتبه ده د رب په نزد تو د داود علیه السلام نه کم خو نه یې الله تعالی د هغو دپاره غرونه مسخر کړي وو او هغه غرونه به د هغو سره تلل او زموږ لپاره هوا مسخر کړه چې مونږ په دې سواره شو او شام طرف ته ځو هغوی به شام ته تجارت لتلل نو هغې وی چې مونږ ته څه ضرورت دی چې پوره پوره قافلې بوزو شام ته په اوښانو باندې مونږ به په هوا باندې ځو بیا او بیا به د هوا په ذریعه واپس راځو دا سفر به مونږ ډېر په اسانه وهو او هوا د سلیمان علیه السلام د پاره مسخر شوی وه ستا مرتبه خو د الله په نزد د سلیمان علیه السلام نه څو کمه خو نه ده سوچ کوئ شیطان څنګه څنګه خبرې بنده ته وښیي ته زمونږ دپاره زمونږ نیکه قصۍ راژوندی کړه یا د مړو نه بل څوک راژوندی کړه مونږ به د هغو نه تحقیق وکړو چې دا ته څه وایې نو دا حق دی او که باطل عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول او ستا مرتبه خو د الله په نزد د عیسی علیه السلام نه څو کمه خو نه ده بیا الله تعالی دا آیت نازل کړو چې کچری د دې د پاره د دې قرآن په ذریعه غرونه چلیدل شروع کړي شي او ځمکه وشلېدی شي چې چینې راوځي د هغې نه او کچری مړو هم خبرې کول شروع کړي نو ډاټ 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 د دې خبرې مطلب دا دی چې بیا هم دی ایمان راوړواله نه دی دی بیا هم ایمان نه راوړي د دې طرف ته دومره ښکلی کلام راغی د الله دومره لوی کلام راغی د الله دا یوه معجزه ده او دی ایمان را نوړو نو د معجزو په وجه به ایمان راوړي دغه شان زړو قومونو هم معجزې غوښتلې وې لیکن هغوی ایمان نه و راوړی او بل خبر دا هم دا چې په تیر قومونه چې کوم کتابونه راغلی وو نو دا غیر سره کوم قرونه روان شوی وو او کوم زمکش لیدلی وی او کوم مړو خبری شروع کړی وی چې دوی د قران نه دا مطالبه کوي چې یو داسې شی نازل شي چې دا غیر سره دا هر سو شي نو دا قران خود دې د پاره نه دی راغلی د قران خدا مقصد نه دی بلکې د قران مقصد دی ژوندونه بدلول د قران مقصد دی انسان له هدایت ورکول کچری د قران سره دا کارونه کول مقصد وی نو دا خو بالکل ګران نه وو بل لله الامر جميعا بلکې هم د الله د پاره د ټوله معامله د الله په لاس کې دی هر څو او چې هغه څنګه غواړي نو کولی شي نو دا هیڅ ګران کار نه دی لیکن هغوی بیا هم ایمان نه و راوړی دا قرآن الله د دې مقصد دپاره نه دی نازل کړی نو دې مقصد دی د انسان ژوند بدلول کچری د دې قرآن سره غرونه روانې دی ځمکه شلې دی یا مړو خبرې کولې نو د داسې نښو سره د چا ژوند بدلېدی شو چا ته به هدایت میلاو شوی وو د حقوق او فرایض په ادا کولو کې به بهتري راغلی وه د چا عبادت به ښه شوی وو د دې سره آیا د چا سوچ به بدل شوی وو یعنی دا څیزونه څو ګران نه وو د قرآن د رالیږلو مقصد دا دی چې د دې په ذریعه د ژوند نقشه بدلې شي زمون خلک هم چې په اسمان کې وریځې وویني نو هغوی وایي چې وګوره الله یې لیکلی دی په اسمان کې نو ګورئ د دې نه خو غټه معجزه دا کلام دی دا د اصل معجزه د دې سره کاڼي چوي لیکن دا چاته په نظر نه راځي لیکن هغوی وایي چې دا ځمکه وشلې دی او چې په اسمان باندې لیکلې شوي راشي چې یو ځناور خبرې شروع کړي چې یوه بیزه قرآن ویل شروع کړي چې داسې یوه غټه معجزه راغلې چې وا وا څومره غټه معجزه ده کچرې معجزه راشي او وا وا وکړئ نو د هغې سره به د چا زندګي بدله شي نو ګورئ د معجزو سره هیڅ هم نه میلاویږي چاته د دې سره هدایت نه میلاویږي چې کله هم خلکو له د دین دعوت ورکړی شي نو خلک هم دغه شان مطالبه کوي او هر بنده د خپل ذهن مطابق ډیمانډ کوي مطالبه کوي او نو هغه وخت دا عیله ګبراوېدل نه دي په کار یاد وساتئ دا خبره چې څوک ایمان راوړوالی وي نو هغه به د دې قرآن د ویلو سره ایمان راوړي او چې څوک راوړل نه غواړي نو هغه به بیا هسې خبرې کوي او که هغوی ته معجزې هم وخیلی شي نو هغوی هم بیا وایي چې دا خو جادو دی که الله غوښتې نو د دې کلام په ذریعه هم دا کار کولی شو که د الله حکم وی نو غرونه به هم روان شوي وو ټول اختیار خدا غو سره دی غټ غټ کافران داسې مطالبه کوي د دې سره به د مسلمانانو په زړونو څه حال وو یعنی د مسلمانانو د زړونو به څه حال وو که یو غټ صدر ووایي چې که د قرآن په وجه دا کار داسې وشي نو زه به ایمان راوړم چې کوم مسلمانان وي نو د هغوی بیا دا ډېر غټ خواهش وي چې دا کار داسې وشوي چې دا غټ غټ صدران چې دي یا سرداران چې دي چې دوی هم ایمان راوړي چې معجزه ولې نه راځي د الله دپاره خو هیڅ کار هم ګران نه دی چې الله معجزه وخیالي چې دوی ایمان راوړي نو هغه وخت مسلمانان ډیسپریټ وو چې الله تعالی معجزه وخیالي ځکه چې د مسلمانانو سره به ډېر ظلمونه کېدل مسلمانانو غوښته چې دا غټ خلک مسلمانان شوي چې مونږ د ظلم نه خلاص شو هغوی وی چې د دې سره به اسلام ته ترقی میلاو شوي او مسلمانان به د سکون ژوند تیروي نو الله تعالی وفرمایل افلم ییأس الذین آمنوا آیا ولی مایوس شول ایمان والا اللو یشاء الله لهدى الناس جميعا کچری الله تعالی غوښتلی نو هغو به هدایت ورکړی وو طول خلق له الله تعالی کو په زبردستی ایمان چاله ورکولې نو بیا خو به ټولې دنیا والو ایمان راوړې وي د پیدا کېدو سره به انسان سجده کولې په دنیا کې به بیا نافرمانه یو کس هم نه وو دا دنیا خو دار الامتحان دی او الله تعالی انسان له اختیار ورکړی دی چې ستاسو مرضی ده کافر جوړې دل غواړی او که مسلمان د دې یوه معنا دا ده لیکن مفسرین وایي چې ایمان والا خو چرته هم نه مایوسه کیږي نو دلته د یی اسا معنا د پوهېدو ده چې آیا ایمان والا له پوهه نه دي چې دوی ایمان راوړو والا نه دي یعنی دا کافران دا معجزې غوښتل د دوی چې دي نو دا هسې بهانې دي تنګول دي چې ولې تاسو په دې خبره نه پوهیږئ. د الله د پاره هیڅ مشکله نه ده معجزې خیل. الله تعالی په سورة الحشر کې په آیه نمبر 21 کې فرمایلی دي چې کچری مونږ دا قرآن په یو غر باندې نازل کړی وي نو تاسې به لیدلی وو چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. دا الله دا ویر نبدا غرخ کتا شوی و او تکڑی تکڑی شوی و دا قرآن دا حال دی. دا یو دا سی معجزه دا چی تا دی سر بغرون توٹی توٹی شوی و او کچری پتا سو باندی دا سی کلام اثر نکوی نو الله بیا معجزه هم خی نو که الله بیا معجزه هم خی نو داغی نبتا سو تا سو فایده میلوشی. تاسو دا په دې خبره پوه نه چې دا کافران منلو وال نه دي. ستاسو د پاره له دا خبره واضحه شوې نه ده که الله تعالی په زبردستۍ سره چاله هدایت ورکولې نو بیا خو به څه مسله نه وه. لکه څنګه چې دا انور او سپوږمۍ دي دا الله تعالی په یو نظام کې تړلی دي او دا ټول کائنات د الله تعالی فرما برداره دي نو انسان سیده ساتل له الله د پاره ګران کار نه و. ولا يزال الذين كفروا او هميشه به ها خلق چاچی کفر کړي دي تصيبهم بما صنعوا رسيږي به غيتا په وجداغي چې هغوی وکړل. دا دي چې کوم کفر کړي دي نو دي ته برسيږي صبح ورته رسيږي قارعه سنس آفت او تحل قريبا من دارهم او یا به هغه راښکته کېږي نږدې د هغوی کور ته یعنی د هغوی په ګاونډ کې به نږدې سونسو مصیبت راځي. حتی یأتی وعد الله تر دې چې د الله سبحانه وتعالی وعده راشي. د الله د وعدې څه مطلب دی؟ یعنی یا به مرګ راشي او یا به قیامت راشي. او په دنیا کې د الله وعده څنګه پوره کېدای شوه چې مکه فتح شي او د کافرانو حکومت ختم شي نو الله تعالی فرمایل چې همیشه به داسې کیږي. یعنی مشرکین مکه ته دا خبره کیږي چې هغوی به هر وخت سنسو چې په هغوی به هر وخت سنسو جنگ و. کله به د هغوی د تجارت لارې بندې دی کله به سو او کله سو. هغوی همیشه په مشکلاتو کې وو. چې کله مسلمانانو مدینې ته هجرت وکړو کله به د هغوی په کور کې بچه مسلمان شو او دا خبره به د هغوی لپاره ډېره ګرانه وه. په کورونو کې به یې رشتې ماتېدې هر وخت به جنګ جګړې وې. نو الله تعالی وفرمایل چې کافران دې ته نه ګوري چې د هغوی د کفر په وجه سنسو حادثه یا سنسو آفت راځي په هغوی باندې او یا د هغوی په خواوشا کې راځي نو داسې به کېږي چې تر څو پورې د الله تعالی وعده نه وي راغلي. ان الله لا يخلف الميعاد بشک الله تعالی د خپل وعده خلاف نه کوي. د دې دا مهلت به ختم شي او ازادي به ختم شي د الله وعده به راشي نو ټوله فیصله به وشي. لکه څنګه چې په قوم فرعون باندې رنګارنګ عذابونه راتلل چې کله هغوی نه منله نو هم دغه حال د مشرکین مکه و. کله به جنګونه و کله به یو مسله وه او کله بله. دا هر څه د هغوی د ګناهونو په وجه باندې راتلل. د دې نه څه پته لګي مونږ ته؟ مونږ ته پته ولګېده چې مصیبتونه پریشانۍ په انسان یا د هغو په خوشا کې هله راځي د بما صنعو د هغوی د ګناهونو په وجه. یا الله تعالی هغوی ړقول غواړي چې خبردار شئ پاسئ. الله تعالی هغوی ته وایي چې تاسو ګورئ نه په تاسو دومره غمونه او پریشانۍ راځي او دا تاسو چې سو کوئ نو دا صحیح نه دي پاسئ. او مونږ په نننی دور کې سو وینو الحمدلله. مونږ کلمه ویلي ده نن داسې ښکاري چې ټول مصیبتونه په مسلمانانو دي. یعنی په نننی دور کې مونږ ګورو چې ټول مصیبتونه په مسلمانانو دي. کافران ښه خوشحاله دي کله سونامی راځي کله وایرس راځي کله یو آفت کله بل. یعنی که تاسو خبرونه وګورئ نو بنده په سوچ کې لاړ شي چې دا هر څه په مسلمانانو باندې ولی دي. د دې نه څه پته لګي بما صنعو چې کله قومونه په غلطه لاره روان شي بدعملي کوي نو د الله سبحانه وتعالی د طرف نه دا قسمه حالات پیدا شي. دویمه خبره دا ده چې دا د الله تعالی د طرف نه یو الام وي چې کله حادثه راشي نو بنده ته د سوچ موقع میلاو شي چې آیا زما عمل صحیح دی. مونږ له د یو امت په طور دا سوچ پکار دی چې آیا مونږ په صحیح لاره باندې یو. چېرته دا هر څه خو زموږ د عملونو په وجه نه دي راغلي. چېرته الله سبحانه وتعالی مونږ له خبرداري خو نه راکوي چې تاسو په صحیح لاره نه یئ، پاسئ، ویښ شئ. په دې کې ډېر غټ سبق دی.